السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د سپټمبر 28 دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له بشیر ګواښنه.
عوامی نیشنل ګوند په بلوچستان کې د خپل یو مشر سیاستوال د وژنې په ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. جماعت اسلامي په پېښور کې د ګرانۍ ضد احتجاج ختم کړی او وایي په لاهور کې به یې وسکي. د سعودي عرب ولي عهد وایي اسرائیل سره یې اړیکې نږدې شوې. د خبرونو تفصیل. عوامی نیشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر په 28 به په ټول بلوچستان کې د خپل ځایي مشر ارباب غلام قاصد وژنې په غبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر په 20 په کوټه کې د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان زګزی ویل چې حکومت باید مرموزي هدفي وژنې په شخصي دښمنۍ وتیرې نه کړي او د امن لپاره د کوچلې ګامونه واخلي.
موږ د خپل ګوند ټول ضلعو ته اطلاع ورکړې دي پر دې به احتجاجي تحریک شروع کیږي. د دې واقعي یا هغه ټول پیړۍ چې په دې وطن کې داسې واقعو ته رسیږي پر دې به دا موږ راوځو او ټول سیاسي جماعتو ته کم پرست ګوندو ته خواست کوو چې په دې کار کې باید موږ سره ملګري شو.
د بلوچستان پولیسو د سپتمبر په 19 ویل چې د ارباب غلام قاسم مړی په کوچلاک کې موندل دی. د پولیسو په وینا هغه یو ډز په سر وشتل شوی خو معلومه نه ده چې د هغه قاتلین څوک دي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې حملې ذمہ‌واري نه ده منلې. جماعت اسلامی سر لنن څخه په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخه ته د ګرانی په ضد احتجاجي پړلت پیلولو پریکړه کړې ده. د اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پیښور کې د خبر پښتونخوا گورنر دفتر مخه ته د ورځنی احتجاج ختمولو په وخت وکړ. هغه زیاته کړه چې د بجلی او ګیس بیلونو د خلکو ژوند پریشانه کړی دی. د پاکستان نگران حکومت چارواکو ویلي وو چې په اسلام آباد کې دوی په الله کچا غونډه کې چارواکو ته وړاندیز کړی چې د خوراکي موادو او نور شیانو بیې کنټرول کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د بل اینډ میلینډا ګیټس بنسټ له شریک مشر بل ګیټس سره د پولیو د ختمولو په اړه غږېدلی دی. د وزیر اعظم دفتر د سپتمبر په 20 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې انور الحق کاکړ په نیویارک کې د بل ګیټس سره په خبرو کې د پولیو مزرون کې ورس د ختمولو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی چې بل ګیټس ډاډ ورکړ چې له افغانستان د پولیو ورس د لګیدو او د خیبر پختونخوا په جنوبي سیمو کې د دې ورس مخنیوي لپاره به د پاکستان حکومت سره مرسته کوي. اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په 20 د ویې پخوانی افغان پوځي افسر راحیل عزیزی د هستوګنې په قضیه کې پریکړه ورولې چې د پاکستان حکومت هغه له ملک نه شي ایستلې. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي چې که څه هم عزیزی به له ویزې پاکستان ته تللی و خو دا غي ژوند ته په افغانستان کې د خطر لوجه د پاکستان حکومت ناغه په بند کې چول شي او نه هم خپل هواد ته شړل شي. د راحیل عزیزی وکیل عمر اجاز ګلانی د سپتمبر په 20 وشاله ریډیو ته ویل چې دا یو تاریخي فیصله ده. هغه زیاته کړه چې موکله په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت په وخت کې د پوه سرتیری و او د طالبانو د حکومت پر اتک سره ژوند ته خطر و نو ځکه پاکستان ته لاړه او هلته ځان پولیسو ته تسلیم کړ. پولیسو د هغې په ضد مقدمه درج کړې او شپږ میاشتې په زندان کې اچولې وه. راحیل عزیزی ته د آسټرالیا حکومت سیاسي پناه منظوره کړې او هیله لري چې هلته لاړه شي. د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان وایي چې په قرار قرار د اسرائیلو سره د اړیکو عادي کولو خواته نږدې شوی دی. هغه یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې که ایران اټومي وسلې ولري نو سعودي هم باید ترلاسه کړي. د سپتمبر په 20 له فاکس نیوز سره په خبرو کې محمد بن سلمان د اسرائیل په اړه زیاته کړه چې هر ورځ د اړیکو بهترولو خواته نږدې کیږي. البته هغه ویل چې د فلسطین د مسلې حل ورته مهمه دی او دغه برخه باید حل شي. نوموړي د ایران لخوا د اټمي وسلې د ممکنه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه وښوله او زیاته کړه چې که تهران داسې وسلې ولري نو ریاض یې هم باید د امنیت او په منځني ختیځ کې د واک د انډول ساتلو لپاره ترلاسه کړي. ایران د اټم بم ترلاسه کولو د هڅو تورونه ردوي. د هند حکومت د سپتمبر په 20 په کینیډا کې پر خپل وګړو ځنګړي ډول زده کوونکو د ډېر پام کولو غږ کړی. دا تر هغه وروسته ده چې دواړو هیوادونو د یو بل یو یو ډیپلومیټ له خپلو هیوادونو وویستل. د جنجال د یو بلتون پالی سیک مشر د وژل کېدو په سر زیات شوی. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو د سپتمبر په 13 وویل چې هغه معتبر تورونه څېړي چې ممکن د هند حکومت استخباراتي کارکونکي د هردیپ سنگ نجر په وژنه کې ښکیل وی. نجر د جون په میاشت کې د کناډا په بریټیش کولمبیا کې وژل شوی وو. هند د تورنه رد کړی دی او په کناډا یې تور پور کړی چې د هند مطلوبو ترهګرو ته ځای ورکوي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر ګواخ تر توړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري عوامي نېشنل ګوند د خپل مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام قاسی اډوکیټ د وژنې خلاف د سبا نه په بلوچستان کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. نن په نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ منزل کیږي. یو خبریال او شنون کې وایي په پاکستان کې د ناامن حالات وجه د وسلوالو ډلو ښکارا فعالیتونه دي.
طالبانو برخلاف کوم عملیات دی په تایید کړی وي هغه بالکل ناکام دي. د طالبانو ټول گروپونه چې کوم دي هغه بالکل فعال دي. طالبان بل ختمي چې په افغانستان کې طالبان ختم شي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ځمکو په سر د شخړو د هوارولو لپاره ضروری ګامونه پورته کړي.
دمیر په علاقه کې د پټوار سیستم نشته. امیر غونډه خبره زبانی دي. دمیر غونډه خبره د قبضه پر شکل کې دي. دمیر سره ریکارډ نشته چې مشتا د پټوار سیستم روشي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ووټرانو فهرست خپور کړي چې پکې د خزو رایو ورکونکو شمیر زیات شوی دی. په خیبر پختونخوا کې فعالان وایي په کلیوالو لري پرتو سیمو کې اوس هم ډېرې کمې خزي رای ورکوي.
لس فیصد اربن ایریا کې دی پوره کې چې کوم لري علاقې دي دې زینو کې بیا د زنانو او د ووټر د غټي رسيات کمی څنګه د سیاسي پارټو دی کې څه دلچسپي ده سره نوي.
د مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. عوامي نېشنل ګوند وایي حکومت یې باید زر تر زره د مشرانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه واخلي. دغه ګوند په بلوچستان کې د خپل یو مشر سیاستوال ارباب غلام قاسی تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو اعلان هم کړی دی. ارباب قاسی تیره ورځ د بلوچستان په کوچلاک کې مړ موندل شو. تر اوسه دغه د مرګ ذمواري چا نه ده اخیستې او پولیس وایي پلټنې پیل کړي دي. ارباب قاسی وکیل او د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړی. ایوب ترین مو له نور حاله خبروي.
په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند د ستمبر د 28مې نیټې څخه د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو برخو کې د احتجاجي لړۍ پیل کولو اعلان کړی دی. دوی د احتجاج د اعلان د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې په ضد کړی دی. د چا مړ چې د ستمبر په 19مه نیټه و کوټ ته څیرمه د کوچلاخ په سیمه کې پولیسو میندلې وو. د اعلان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه د ستمبر په 16مه نیټه په کوچلاخ کې د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د جنازې پر مهال کړی دی او اعلان څرګند کړ چې حکومت به د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې د پلټنې په اړه ژر تر ژره عدالتي کمیشن جوړ کړي.
د تغه واکې او د هغه نور ټول پیښې چې پر دې وطن باندې دغه شواکیو ته دري چې د پارټي د خوا شروع کیږي ټول کونت ټول تنظیم ته به مداه هدایت وي. ټول پښتنو ته به مداه خواست وي. ټول سیاسي او جمهوریت کوټو ته به مداه خواست وي چې په دې کار کې سره ملګری سو. او دویم دا د ګوند طرفه چې پر دروښتم ستمبر د سکم نړیواله کلتوري پښتو ورځ د بمډیر په خوشحالي منځله د ارباب صاحب په وجه باندې زموږ دغه ټول د خوشحالي پروګرامونه چې دي دا ټول منسوخه دي ملتوي دي ختم دي. د 22 تاریخ سبب د احتجاج او د تورو جنډیو سره او د خپل ورونو سیاسي جماعتو جمهوریت جماعتو د جنډیو سره به پر دې کام پر دې وطن راوځو. خپل خبره سپینه خبره صفا خبره به ور سره کو.
بل خو ته د بلوچستان د بیلابیلو ملت پالو سیاسي جماعتو په ګډون د وکیلانو د احتجاجي لوري هم د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې په اړه د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج ملاتړ اعلان شوی دی. په دې ترڅ کې د ستمبر په 28مه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیه د بلوچستان د څنګه مشر منیر کاکړ اډوکیټ زیاته کړه چې د ارباب غلام قاسی اډوکیټ مړینه چې څومره وغندل سي دومره لږ ده.
که سیاسي پارټیان دي که سیول سوسایټي دي که وکیلان دي که ډاکټران دي که دا نور هر هغه سړی چې په دمشق کې په بلوچستان کې وتی که د دغه شانو احساس نه ولري او یا د دغه تدارک لپاره بامی اتحاد او اتفاق باندې چې له هر څه بالا تر په دایو نقطه باندې چې ورور د شتګردي په بلوچستان کې ولید چې یو خواته اف سی چې د ډیپلوی د او لاغه به وجود بیا دارنګ واقعیت کوي چې د سټیټ د هم ذمہ داری چې د خلکو بنیادی حقوق دي چې د ژوند تحفظ بده ورکړي. دا ناجایز عملیات خلاف یو متحرک تحریک په کار دي چې آئنده د پاره د رنګ تدارک وسی.
بل پلو ته د ستمبر په 16 نیټه مازګر د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی په کوچلاخ کلی کې تیر کی په ایدره کې وخاور ته سپارل شوی دی. د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی د ستمبر په 19 نیټه په کوچلاخ کې وکلی کې تیر ته چیرمه په یو ویرانه کې پولیسو میندلی وو او بیا دا هغه مړی د پوسټ مارټم لپاره د کوټي و سیول اسپیټال ته راوړی وو، چیر چې ډاکټرانو ویلي دي چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې ارباب غلام چا په ګولۍ وژلی وي. ځکه چې د کوټي د پولیسو مشر آصف یوسفزی هم دا خبره کړې ده چې کوم وخت د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی پولیسو میندلی وو نو هلته یوه توپنچه پرته وه او د ارباب غلام کاسی اډوکیټ په سر کې یوه ګولۍ لګېدلې وه. پر دې پیښه د عوامي نېشنل ګوند په ګډون د بلوچستان نورو سیاسي جماعتو سخت غبرګون ښکاره کړی او د حکومت څخه د یادې پیښې په اړه د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. پر دې غوښتنه باندې د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ ودی ته تسلی ورکړه چې صوبایي حکومت به د یادې پیښې د پلټنې په خاطر ژر تر ژره یو عدالتي کمیشن وټاکي. بل پلو ته د کوچلاخ پولیسو د ارباب غلام کاسی اډوکیټ د قتل په تور کې د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده، لکن څوک یې نه دی نیولی او نه هم اچا تر دمګړی پوری د دې پیښې ذمہواری قبول کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
نن د سولې نړیواله ورځ منځل کیږي. اسخ کال د دې ورځې موضوع د سولې لپاره اقدامات او د نړیوالو اهدافو لپاره زموږ ادارې ټاکل شوی دی. ملګری ملتونه وایي باید د سولې راوستلو لپاره کوټلي اقدامات وکړل شي. د دې ورځې په مناسبت په پاکستان کې څېړونکو وایي چې په دې هیواد کې د امن نه راتلو وجوهات د حکومت لخوا د ترګرۍ خلاف سمه تګلاره نه لرل او د وسلوالو ډلو یو وار بیا منظمېدل دي. بلخوا پوځ او حکومت وایي د امن لپاره د وسلوالو خلاف عملیاتو ته دوام ورکړي. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر په 20مه د سولې نړیواله ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې دا مهال تر بل هر وخت زیات امن ضروری دی. نوموړي زیاته کړې، جګړه او شخړه تباهي، غربت او لوږه رامنځته کوي او په میلیونونو خلک یې خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. ملګری ملتونه در وس په داسې حال کې لمانځي چې د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو خلاف کارروایانی کوي، خو د هغې باوجود په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونه بیا زیات شوي دي. په قبایلی سیمو کې خبریال سفتر داوړ وایي چې په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په قبایلی سیمو کې د بریدونو زیاتېدو یو وجه دا هم ده چې وسلوال طالبان په دې سیمو کې یو وار بیا منظم شوي دي.
بلوچستان کې هم اټیک زیات شوي دي او قبایلی علاقو کې سپیشلی زبانار ته سوت وزیرستان وایم ملکانان مشران چې کوم دا سره رسوخ والا یا حکومتي حامی کسان وي دغه وجل کیږي. خلکو هم دا مخصوصه کړې ده، بار بار احتجاجونه کوي، حکومت ته مطالبه کوي چې بیا باید دغه ګروپونه منظم نه شي. د دینه دلته خلکو باندې ډېر نقصان ورته رسي خلکو ته.
په جنوبی ایشیا کې راتراګره بریدونو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال په خپلې ویب پاڼه لیکلي چې سږ کال د سپتمبر تر 13مې پورې په پاکستان کې 323 بریدونه شوي دي چې پکې شاوخوا 245 عام وګړي او 402 امنیتي سرتیري وشل شوي دي. د سپتمبر په 19مه د بلوچستان په کوچلاخ کې پولیسو ویل چې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی یې موندلی دی. داسې د سپتمبر په 14مه د بلوچستان په مستون کې د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر حافظ حمدالله په یو برید کې زخمی شوی و. د سپتمبر په 14مه او 15مه د شمالي وزیرستان په خیسر او پلنګزی کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې وسلوالو دوه ځایي کسان وشلي وو. او دغسې د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د سپتمبر په 14مه پولیس کانسټیبل فرمان خان په هدفي برید کې وشل شو. خبریال شمیم شاهد د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نه راتللو وجه دا هم ده چې حکومت د ترګرۍ خلاف سمه تګلاره نه لري.
طالبانو برخلاف چې کوم عملیات دی په دعوی کړی وي هغه بالکل ناکامه دي. د طالبانو ټول ګروپونه چې کوم دي، کاغه د شمالي وزیرستان دي، کاغه د جنوبي دي، کاغه د باجوړ دي، کاغه د مومن دي، کاغه د سوات دي، هغه بالکل فعال دي. څومره کاروایانې چې کیږي نو هغې د هغې ذمواري مخ دي. بلا خبردار چې طالبان بلا ختمیږي چې په افغانستان کې طالبان ختم شي. دویم خبردار چې نېشنل اکشن پلان چې کوم دا اسی دوکوا نېشنل اکشن پلان باندې بالکل عمل درآمد نه شوی. ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دینو په هغه باندې د عدم اطمینان اظهار کوي او دلته کې چې کوم دینو چې څوک د امن خبره کوي نو هغه خو ګرفتارول شي، د هغه خلاف مقدمه درج کولی شي، او څوک د ترهګرۍ خبره کوي نو هغه لکه د طالبانو د مشرانو په شان خازات سپین بازان دي.
د پاکستان حکومت په 2014 کال کې د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان هم جوړه کړې ده، او پوځ حکومت وایي چې د وسلوالو خلاف مبارزه په کامیابۍ سره روانه ده. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د سولې لپاره خبرې اترې هم شوې دي. په 2021 او 2022 کال کې د پاکستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کابل ته تللی و. دوی الته د افغان حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې وکړې. د دې ملاقاتونو په نتیجه کې د پاکستان ریاست او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرات شو، او بیا یو میاشتنی اوربند تر نامعلومه مودې پورې اوغسېدو. خو ټي ټي پي د 2022 کال د نومبر په 23 په یو بیان کې ادعا وکړه چې پوځ خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه خپلو وسلوالو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي. د دفاعي چارو شنونکي ریټایرډ بریګیډیر سید نصیر وایي چې تر څو د حکومت پوز او د ټولنې د نورو برخو د ترهګرۍ خلاف سوچ یو شوی نه وي، تر هغې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نشي راتللی.
افغان متحده چې جوړه شوې ده نو هغه هم د دویم عالمی جنگ نه پس د دنیا د امن لپاره جوړه شوې وه، لیکن د هغې په وجود تاسو ګورئ چې دنیا کې څومره جنګونه روان دي او څومره جنګونه وشو. اصل کې امن ځکه نه راځي چې امن سره کوم څیزونه ټکراو خوري، هغه مفادات وي، هغه د ملک مفادات وي، هغه د قومونو مفادات وي، او هغه د فوجونو د سیکیورټي ادارو مفادات وي، نو د هغې د حاصلولو دپاره جنګونه کېږي. د امن دپاره کوم قوتونه چې دي او کوم ذرایع چې کوم دي هغه ټول یو ځای شوي نه وي، که هغه سیاسي سوچ دی، او چې کله پورې ټول یو مقصد نه ګرځولی نو دا هغې پورې مشکله ده.
د پاکستان د تیرو حکومتونو تر څنګ د موجوده حکومت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم په هیواد کې د امن لپاره د هلو ځلو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 1971 کال کې د سولې نړیوالې ورځې لمانځلو پریکړه وکړه، خو شاوخوا 2 لسیزې وروسته په 2001 کال کې عمومي اسمبلې په متفقه توګه دا ورځ د عدم تشدد او اوربند د دورې په توګه ونوموله.
دا مشال رادیو دا.
د خیبر چارواکي وای د لرګو د کاچاګ مخنیوي لپاره د کاروایي پترس کې ځینې کاچاګ برنیولې دي. د چارواکو په وینا ځینې سرکاري ملازمین چې په دې کار کې لا کاچاګ بر سره شامل وو هم له دندو لرې شوي او پر یې پلټنې روانې دي. د چارواکو په وینا اکثره وخت کاچاګ بران کوشش کوي چې د تیرا له ځنګلونو کامیاب او قیمتي ونې پرې او په نورو ځایونو کې خرڅ کړي. فرهاد شینواری نور تفصیل درته وایي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر ډی ایف او شکیل خان د سپتمبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تیرانا جمرود ته سمګل شوي قیمتي لرګي په لویه کچه نیولي، او د سمګلرانو سره چې د دغې محکمې کوم سرکاري کسان په دې کار کې شریک وو هغه مو هم له خپلو دندو معطل کړي.
پورا نفری سره مونږه په دغه دوه ګودامونو باندې چاپی والی چې د هغه کې مونږ ته کافی تعداد کې غیر قانوني لرګي چې هغه دیو د دې د پاره دلته جمع کړو چې دا به خدا نه خواسته دیو په خور یا بل مارکیټ ته سمګل کړي، خو الحمدلله مونږ پاغه چاپه کې کامیاب شو او پاغه خلکو باندې پرچې مو شوې، او اوس په عدالتونو کې ټرایل روان دي او مختلف نورم په دې کې مونږ انویسټیګیشن روان دي. خو ایون که زمونږ په شک مو نو مونږ هغه خپل اهلکاران هم تقریبا اته کسانو باندې مونږ اکشن کړی دي او هغه پکه مونږه سسپند کړی دي.
د تیرا شلو برخوم یو مشر او سیاسي فعال عبدالغنی پردای وای چې د دې ځنګلونو وحل لا هم روان دي، او د تیرا خاص تور سره په ختمې دوه دی، او په کار ده د مخنیوي لپاره یې کوټلې ګامونه پورته کړل شي.
مونږ چې کوم دی د مشال ریډیو په وسطت سره دی اله چارواکو نه حکومت نه مطالبه کوو د میدان چې کوم لرګي سمګل کیږي اوس چې کوم دی د شپې د 12 بجو نه ته 2 بجو پیری چې دا چې کم دی په کچرو باندې په سنډپال باندې وروړي په بوکوړ کې دلته ګوډي ولا کیږي او بیا داسې په علی مسجد مندر چی او بیا چې کم دی د علی مسجد نه جمرود لا داسې په خور لا سپلای کیږي د تیرو حسن چې کم دی ختمیږي نمونږ چې کم دی څو ځلې دغه خلاف ڈی سی لمونږ بار بار کمپلینټونه وکړو چې تیرو حسن روان دی ختمیږي غرونه خلق اول زګه چې ویل ته چې کم دی د بوداب د لرګي شروع دی خو تر اوسه پیرې په دا باندې عملی کاروای نه شوی
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس هلته د ځنګلونو محکمې اختیار او قوانین ورغځېدلي خو د قبایلي ضلعو ځنګلونو لپاره په 2022 کې د خیبر پختونخوا تیر حکومت داسې قانون سازي کړي چې دا ځنګلونه به د قبایلو ملکیت وي خو انتظام به سرکار سره وي او د ځنګلونو محکمې د قوانینو مطابق پترې ځایي خلک خپل ضرورت او سوی لپاره په معلوم مقدار کې لرګي وهلې شي او دغه محکمه به چا ته د سمګلینګ لپاره نه پرېږدي تیراله پېښور ښار په خواو 6 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان ننګرهار سره په پوله پرته دره ده چې ځنې څنډې کورمې او اورګزو ضلې سره هم لګېدلې په تیرا دره کې قیمتي نختر او لمنځې ونې او ډېر قسمه نور ځنګلونه دي او په لویه کچه پکې د غوزانو پیداوار هم کیږي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د جنوبی وزیرستان خلک له حکومت د زمکو د شخړو حلولو لپاره پټواري نظام غواړي. دی وایي د بیلابیلو ضلعو اوسیدونکي د زمکو د ملکیت په سر د یو بل سره دښمني لري چې لویه وجه یې د ګډو وډو اسنادو موجودیت دی. د دوی په خبره که سم نظام موجود وي نو د زمکو په سر به خلک نښتې نه کوي. حکومتي چارواکي وایي چې خلک کولی شي د اوس لپاره په عدالت کې خپلې ستونزې حل کړي. اشتیاق مسید اورو.
سویلی وزیرستان ضلع سیدین کی د پاکستان حکومتی چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمو کې ځمکنۍ شخړې حل کول د پوره د زر ګامونه پورته کی. د مشال ریډیو سره په خبره کې د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص په دغې براک شې ویایي
په 2018 کې چې کله د فاټا انضمام وشو دا چونکې ریاست په جلدی کې وکړه دوی سره هغه ماحول نه و دغه سره سره د میر مسلې جوړې شولې په فاټا کې ځکه چې په لور وزیرستان کې چې ننوخیل د خبرکي کیمه واقعیا جوړه شوه نو د یغې نه میر د میرچینا خال کرکي زه و په هغه کې مړی وشول په هغه کې زخمیان هم وشول دانه بعد چې هغه ختم شوه بیا د ګورګورې ولاشیری شوه چې په هغه کې دلیخیل او
د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سردار جمال الدین ویائی چې د پاکستان حکومتی چارواکی په سیمه کې ځمکنۍ شخړې حل کول کې سنجیده نه دي
اول مرجر چې سوای دی دغه پورا پیراډ ډیمارکیشن په کورو د علاقې د وطن چې چار څه جواب وای پته لګېدلې وای او دغه مملې مخ ته هر وتلې د غام څخه چې مملې وې دغه مشرونو وې راغلل په شغل راغلل وې راغلل دوی رې دي درې رې دي افسر ته په پیسې را مکمل او په دې سول کې وی ورته په شغل کې ولې چې پیدا تو دا مو هیڅ مصیبت دا به چې وې سره په اخلاص سره په فیصله نه پښکو مې دغه پورا دا ډیمارکیشن د دې سره میسج یې ستیه دې سره ریکارډ
دا د سویلی وزیرستان اپر ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې د وزیرستان ضلع اوسیدونکي پلمنځي ځمکني اختلافات په سیول عدالت کښې حل کولی شي. سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه قومونو ترمنځ مکانی شخړو کښې د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال باندې د بندیز لګولې غوښتنه هم وکړه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد های کورټ د پخوانی افغانی پوځي افسر راحیل عزیزی په حق کې د فیصلې په کولو سره حکومت ته ویلي چې نه به هغه افغانستان ته شړي او نه به هم بندیوانوي. د ښځې د پاکستان ویزې نه لرلو په تور شپږ میاشتې په جیل کې تیرې کړې دي، خو عدالت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د عزیزی ژوند ته خطر دی، نو ځکه هغه په پاکستان کې پاتې دی شي. راحیل عزیزی وایي چې هغه ممکن آسټرالیا ته لاړه شي چې هلته د سیاسي پناه درخواست منظور شوی دی. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ دې پریکړې ته د تاریخي هغې په توګه ګوري. نور تفصیل به راشد خټک درته وایي.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوځ د پخوانی خزینه افسر خلاف د ویزې نه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغې ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس د پوځ پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتښتېدلې وه او ځان یې پولیس ته حواله کړی و. پولیس او ایف آی اے د فارن ایکس پر لسمې مادې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او څو میاشتې په اډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست د اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اعجاز ګیلانی د دې کیس په اړه مشال اډیو ته وویل دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معامله نه ده، بلکې پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. دې ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړی وو او ورته ویلي وو چې د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي. د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسټرالیا هم سیاسي پناه ورکړې وه، خو په پاکستان کې د مقدمې په وجه هلته پتلو کې کامیاب نه شوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال اډو ته په 28 ستمبر وویل
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے.
بابر ستار صاحب کا فیصلہ کرے گا جما په خل دې فیصله تر ټولو لوی غټه دار چې زمونږ افغانانونه چنن سره پاکستان ته پر اتلو مجبور دي. پولیس او ایف ای نیسی او د فارن ایکټ لاندې مقدمه پر جوړوي، کله پرې دې او کله په جیل کې بندي کړي. د دې فیصله سره به د قانون غلط استعمال ختم شي.
او یہ 14 فارن ایکټ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جھوٹ جائے گی.
خپل په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصلې ته ډېر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د پښتنې په ځواب کې مشال لري ته وویل
اصلا خو که سړی وي دا یو ښه فیصله، ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطره وي او هغه یو بل هیواد ته بې ویزې هم لاړ شي باید دته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم که موږ ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې و هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
یادونه وړ ده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزې نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن ایکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غواګیاست او زموږ غږ
په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه ل بشیر غواخناورو.
او امینشنل ګون اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 با په ټول بلوچستان کې د خپل ځای مشر ارباب غلام قاسم وژنې په خبرګون کې احتجاج کوي. د ارباب غلام قاسم مړی د سپتمبر په 19 په کوچلاک سیمه کې موندل شو. پولیس وایي چې پلټنې کوي چې هغه چا وژلې ده. تر اوسه چا د هغه د وژنې ذمہواري نه ده منلې. جماعت اسلامي سر لنن څخه په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخې ته ګرانې بزد د احتجاجي پرلت پیلولو پرېکړه کړې. د اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا گورنر دفتر مخې ته درې ورځنی احتجاج ختمولو په وخت وکړ. د اسلام آباد هایکورټ د سپتمبر په 16 د یوې پخوانۍ افغان پوځي افسرې راحیل عزیزي د استوګنې په قضیه کې پریکړه اورولې چې د پاکستان حکومت هغه له ملک نه شي ایستلی. راحیل عزیزي شپږ میاشتې مخکې پاکستان ته بی ویزې تللی وه. هغه بیا ځان یې پولیسو ته تسلیم کړی و. پولیسو هغه په جیل کې اچولی و. خو د هغې وکیل عمر اعجاز ګیلانی وایي چې دا یوه تاریخي پریکړه ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د نړیوال مالی صندوق له ادارې مشر سره د اقتصادي مسایلو په اړه په نیویارک کې خبرې کوي. دا څرګنده چې د جولای په میاشت کې ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب ډالر قرض منظوري ورکړه. د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان فاکس نیوز سره په مرکه کې پرون وویل چې په قرار قرار د اسرائیلو سره د اړیکو عادي کولو خواته نږدې شوی دی. هغه زیاته کړه چې البته اوس هم ورته د فلسطین د مسلې حل مهم دی.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. اروپای ټولنې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو انجونو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 1.3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا د اروپای ټولنې د هغه مرستو لړۍ ده چې د 3 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا کار ته د ښځو د نه پرېښودو په غبرګون کې ودرول شوې وه. د اروپای ټولنې مسؤلان وایي دغه پیسې به طالبانو ته نه بلکې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ورکول کیږي چې اړمنو کسانو ته پرې خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
اروپای ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د آزادېدو پرېکړه وکړه چې شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپای ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډ ترلاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اروپای ټولنې 1.3 میلیون یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
The decision to release funds previously frozen
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې طالبانو لخوا محسوسو کې د ښځو د کاربندیز له کبله ځنډول شوې وه وروسته تر دې بیا وشوه چې موږ شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوه اصل څارنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډمنوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپای ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو وویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپل اعلامیه کې دا معلومات نه دی ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او که نه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپای ټولنې د کمیسیون ویاند انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د نمرنۍ او اړتیاو پوره کیدو ته کار وشي. د افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپای ټولنه وایي 940 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2021 کال په اګست کې اعلان شوې وه. د دوی د معلوماتو له مخې د دغې بستې 980 میلیونه یورو افغانستان ته لیږدول شوي چې 500 میلیونه یې د افغانانو پر لومړنیو اړتیاوو او 480 میلیونه یې پر بشري مرستو لګول شوي دي. له افغانستان سره دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او تازه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر مرستندویه موسسو د مرستو د کمښت د عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په پاکستان کې سکانو د یوې مظاهرې للارې په نړیوالې ټولنې د سکانو د ژوند ژغورنې غوښتنه کړې ده. د دا مظاهره تر هغې وروسته کړې چې د سپتمبر په 13مه د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو تور پورې کړ چې ښایي د هند جاسوسي ادارو کسانو د دوی په خاوره یو کینیډایي سکھ هردیپ سنگھ نجر وژلی دی. نجر د جون په میاشت کې وژل شوی و. هغه له هند د ازادۍ لپاره د سکانو د خالصتان تحریک یو غړی و. هند نوموړي د وژنې تور رد کړی او په ډای تور پورې کړي چې هغوی خلکو ته پناه ورکوي چې هند یې ترهګر بولي. په پاکستان کې د شو مظاهرو په اړه د عظمت علي شاه رپورټ ته وکشه.
د ستمبر په 16مه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې سیکانو د یو خالصتن پلو کینیډایي سکھ هردیپ سنگھ نجر د وجنې پر ضد مظاهرې وکړې. مظاهر چانو د دغه وجنې پړه پر هند واچول او لنډیوالې ټولنې د وجنې په اړه د کرا پلټنو غوښتنه وکړه. دا په پیښور جوګن شاه کې د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د سیکانو بشمول مسلمانانو هم ګډون وکړو. د مظاهره انتظام کوونکي منمیت کور مشال ریډیو ته وویل چې سیک ټولنه نه په پاکستان کې محفوظ ده او نه په بهر هیوادونو کې، نو باید چې د دې په اړه د ګامونه پورته کړی شي.
هردیپ سنگھ جنکام کافی دنو سے نیوز
د هردیپ سنگھ په اړه لډیرو رسو په خبرونو کې اورو چې په کینیډا کې یو سیک وژل شوی دی. د کینیډا حکومت د وژنې د غتور په هند پورې کړي. د هردیپ سنگھ سره اوتار سنگھ هم سموته وړاندې په لندن کې وژل شوی. اول په پاکستان کې سکان په نخښه کېدل او اوس په بهر هیوادونو کې هم سکان محفوظ نه دي.
د ستمبر په 19مه د کینیډا بهرنو چارو وزیر میلانی جولی په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې یو لوړپوري هندي ډیپلومیټ ل خپل خبرې وباسي او دا ځکه چې د کینیډایي استخباراتو موندنی ښایي چې د جون په میاشت کې د وجلی شوی کینیډایي وګړي هردیپ سنگھ نجر په وجنه کې هند لاس لري. دا د لاور پریس کلب مخې ته د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د بشري حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگھ، پخوانی ایم پی اے سردار رمیش سنگھ اروڑا بشمول سوداګران هم مظاهره کې ګډون وکړه. مظاهرچانو په کینیډا کې د هردیپ سنگھ نجر وجنه اوغندل او د هند پر ضد یې شعارونه وکړل. د بشری حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگھ مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ته د هغه خلکو پر ضد هم ګامونه پورته کړی چې په پاکستان کې سیکان وجني.
موږ مطالبه کوو پاکستان د پاکستان ریاست ته تاسو خپل اکشن واخلې.
هردیپ سنگھ نجر د 2023 کال د جون په 13مه د بریټیش کولمبیا صوبې په سری سیمه کې وجل شو. د غزه پولیسو ویلي چې نجر په خپل ګاډي کې د تماچی پر ډزو وجل شو. تر دې وروسته کینیډا کې د سیکانو بیلابیل تنظیمونو مظاهره وکړه او پر هند یې تور پورې کړ چې نظر یې وجلې دي. د هند بهرنو چارو وزارت هغه مهال هم د تورونه بی بنیاده بللی وو. د هند بهرنو چارو وزارت د ستمبر په 19مه په یو خبر پاڼه کې د کینیډایي حکومت د تور فضول او بی بنیاده بللې. د هند بهرنو چارو وزارت په دغه غرض په نیو دیلی کې د کینیډا سفیر ورغختلې او هغه ته احتجاج کړو ویلي دي چې له همدې عملای یو کینیډایي لورپولې ډیپل ډیپلومیټ له هند شړی. د هند بهرنو چارو وزارت پر کینیډا تور پورې کړی چې ترخګرو ته په خپل خورا زیور کړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ريجستره ډرایور کونکو تازه شمیرې ښایي چې هلته د ښځو ووټرانو شمیره زیاته شوې ده، خو په خیبر پښتونخوا کې سیاسي فعالان وایي اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې د ښځو لپاره رای اچول کم امکان لري او پکار ده چې حکومت ته زیاته توجه ورکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي دوی په صوبه کې په دې اړه تربیتي او د پوهې زیاتولو لپاره پروګرامونه پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 19مه د ريجستره ووټرانو لیست خپور کړی دی. په دغه لیست کې په ټول هیواد کې د ښځو او سړو د ريجستره ووټونو ترمنځ 1 کروڑ فرق دی. ولی په خیبر پښتونخوا کې سیاسي فعالان وایي د ښځو رائے ورکونکو په شمیرو کې زیاتوالی راغلی، خو د انتخاباتو پر مهال ډېرې کمې ښځې د خپلو رایو استعمال کوي. د خیبر ضلع یو سیاسي فعال ناهید افریده مشال لیډیو ته وایي په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ښځو رائے ورکونکو کوشمیرې ډېرې کمې دي.
الیکشن کمیشن لکه دا هلې ځلې ما کتلې دي چې هغې ډېر کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات چې کم دي هغې ووټر دغه زیات کې اندراج زیات کې دی ایز ا ووټر. خو بیا دی کې سیاسي ګوندونه چې کم دي کنه هغې دونه لکه دغه پروا نه ساتي. د دې خبرې لکه 10% دی پوره کی، اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی، نور چې کم لري علاقې دي لکه اوس کو تیرا او ګوري یا باڼه او ګوري یا دی زینو کې، دی زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډېر سیاست کمی بلکه اکثر زنانه ډو ووټ اچي د سرانه څنګه د سیاسي پارتو دی کې څه دلچسپي د سرانه وي.
په خیبر پښتونخوا کې په تیرو ټاکنو کې د قبایلی ضلعو په شمول په شانګلا او دیر کې هم په ځینو انتخاباتي حلقو د خزو ووټونه د 10% نه کم راغلي وو. د عوامي نشر ګوند یو صوبایي مشر شاه گفتا ملک مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید خزې د ووټ پر اهمیت او استعمال په حق کړي. لکه ما اوس تیر ورځ
په بډبیر او د بډبیر نشته تکلی دي تاسو په دغه حالات خرابی ما شوګر او مختلف دلته تل مول ته ما د زنانو دا غونډي وکي. نو هغه ماته وچ مو په لکه چې مو په دغه ډیر زیات په ګڼ شمیر کې مونږ جو مونږ ټوله ما چې خو بیا هلته چې مسلې راځي لکه د الیکشن کمیشن ته مونږ بار بار وایو چې تاسو دا ووټر لیست والا کې چې دا ډاډ لږ کلیئر کې، ځکه چې هر ځل زنانه چې دا غي ووټر لیست په هغه ځای کې نه چاته چې دا غي مطلب اکل په یو ځای کې کله په بل ځای کې ما زنانه چې دا نه ګڼي شي ګرځي، ځکه چې تاسو سره خو ګاډي نه په الیکشن کمیشن کې اوس هم زموږ ان شاء الله دا غږ دی چې زنانه او تعداد زیات دل ځان ته خبره ده زنانه ووټر لیست کې هغه کېدل دا ډېر زیات ضروري ده.
د 2013 کال په ټول ټاکنو کې په کوز ادیر او بونیر کې ځینی سیاسي ګوندونو د یوې معاهده له لارې ښځې لوټه چولو ودرولې وي چې د ښځو حقونو کارکونکو د هیواد مختلفو حلقو غندنه کړې وه. خو د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ په خواني غړي عمیرا خاتون مشال ریډیو ته وایي د صوبې په زیاترو سیمو کې لا هم ښځې قومي شناختي کارډ نه لري او یا یې ووټ نه وي رجستر شوی. نوموړي د سپتمبر په 6مه مشال ریډیو ته وویل
نن سبا موږ هم ګرځو د اپر دیتا چترانو خو دې په نو اکثریت کورنو کې د ښځو اړو آی ډی کارت شته نه، اول خو د سره هغه آی ډی کارت نشته، اول خو هغه لکه رجستر ووټر ووټرانو کې هغه چي نه کنه. اوس دا یو ډېر لوی لکه کمیونیکیشن ګیپ هم دی او زموږ د یو سماجي ګیپ هم دی، زموږ هم د دې خبرې بچت نه کوي چې دا مطلب لکه په څنګه طریقه حل کیږي.
سیاسي فعالان وایي په انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستل ډېر مهم دي، ځکه چې د انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم کو په کومه حلقه کې په اچول شوو ووټونو کې د ښځو د ووټونو شمیر تر 10% کم وي نو هلته به بیا انتخابات کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد د سپتمبر په 6مه مشال ریډیو ته وویل کچره په یو حلقه یا پولینګ مرکز کې د ښځو د ووټونو شمیره د 10% نه کمه وه نو دوی دغه نتیجې ودرولې شي.
خبر پښتونخوا کې د دې د زنانو او نارینو په منځ کې لکه په پرسنټیج باندې چې موږ راشو نو دا تقریبا 9.08% نشاره چې دغه دی فرق راځي. دا تقریبا 19 لاکھ نه یو فرق دی د زنانو او د نارینو په منځ کې، لکه دا د نارینو ته نتوم زیات دی. دا چې دې چې موږ هم مسلسل اویرنس سیشن اخلو مسلسل موږ لګیایو په مختلفو تعلیمي ادارو کې مدرسو کې په کالجونو کې موږ سټوډنټس چې کوم دي خاص طور باندې فیمل سټوډنټس او سټوډنټس میل هم کدي هغه د هغه اورینټیشن کوو هغه ته پریکټیکل ډیمونستریشن کوو د دې طریقې کار نو هغه باندې ریسپانسبلټي اچو چې تاسو تخته خپل کمیونټي کې د زنانو په حق باندې دا هغه د پوهې لپاره اومده شان سیشنز واخلي.
سهیل احمد دا هم وایي دوی کوشش کوي چې په مختلفو سیمو کې د غیر سرکاري ادارو په مرسته د ښځو د رایو اچولو په اړه په ټولنه کې پوهه زیاته کړي او په دغه لړ کې ځینې د پوهاوی پروګرامونه هم ترسره کړي دي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ د نشوالي شکایت کوي. دوی وایي حکومت یې څو سوارې غوښتنه کړې چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند کړل شوی انټرنیټ دې ورته بحال کړل شي، خو تر اوسه دغه سهولت بند دی چې له امله په عام ژوند کې له ستونزو سره مخامخ دي. خو د جنوبی وزیرستان اپر ضلع ځایي انتظامیه او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د ناسم امنیتي حالاتو له امله د امنیت په خاطر د پوز په وینا انټرنیټ بند کړل شوی دی. تفصیل د اشتیاق سید پر رپورٹ کیا رو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سهولت د تېرې څلورې میاشتې راهیسې بند کړی شوی دی. په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د سیمې خبریالون د کوم قسم حالاتو سره مخامخ دي په دغه برعکس سعود الرحمن ویایي.
چالوري جوال میج میټینګ و ماسود پریس کلب جنرال باډي پلاداش چې مشکین بلډینګ نه ماسود پریس کلب ورته مسله دا مشته روغلا نت بالکل باندې په دا علاقې پریس کلب شه د میجا د نت سہولت نشته دا نو میج میټینګ چا وکړه هغه بعد میج واپسی وکړه د شپې یو باجه دوی باجه ډیر اسماعیل خان او ضلع ټانګ تر ورسه د لیپان بعد میج سکیم خبرینه ویل یقین خپل صحافتي سرگرمی وي اچا په نیمه شپه وکړه چا بیا صابو وکړه مهز واجه چا واچه ورته په علاقې انټرنیټ سہولت نشته ده. کوم چې چارواکي دي ورته کا فوزی دي ها کا انتظامیه د ضلع میر دا درخواستینه هویر کړی دي ویلې مه دي ملاقاتینه هم هویر سره کړی دي چې د انټرنیټ سہولت ته بحال کړی شي په پریس کلب شه ها په سیمه په علاقې شه ها او خلک د دغه مسلې د پریشانې سره مخامخ تای کا خبریالون دي کا عام عوام دای ها په تور تیار شه نو ستې د نیو نا کاټ دي.
د ماکین سیمه تاجرونه اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید ویایي چې د انټرنیټ سہولت باندش په واجه د ماکین سیمه تاجر رون بلې ضلع ته د انټرنیټ سہولت د پورا پتاګ مجبور کړی شوی دی. د سراروغا سیمه اوسیدونکی محمد عثمان ویایي چې په غریزو سیمو کښې د 3G 4G انټرنیټ سہولت چار کوي، خو په سراروغا ښار کښې د خلکو د پوره د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع مقامی انتظامیه و چارواکی د نوم نوشول په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه د خلکو ژوند ژغورنې د پوره د پاکستانی پوز په وینا د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی دی. پوز له طرفه په سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د انټرنیټ سہولت بند کول په برعکس یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي، خو د سویلی وزیرستان اوسیدین کی دا هم وویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو یې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان د تخیل او بیکورشي خلک شکایت کوي چې حکومت ورته نه په وخت مرستې رسوي او نه هم خپل سیمو ته ستنوي. دوی وایي چې له نهو کلونو زیات وخت یې په کډوالۍ کې تیر کړ خو نور یې زغم ختم شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره خپل سیمو ته د دوی د ستنولو لپاره انتظامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي هڅه کوي چې دغو کډوالو ته زر تر زره مرسته ورسوي او دا چې د دوی د واپسي عمل به هله پیلېږي چې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړل شي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلونه به کور شوی ګلمندي چې یو ځل بیا د دوه میاشتو نه مرستې زندول شوه. دوی وایي چې نه کلونو نه زیاته موده په کډوالۍ کې تیر کړه. هر میاشت په مرستې په سوال مهنت او احتجاج اخلي. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول د تاخیل تحصیل خلک ولې نستانوي. بے کور شوی خلق وای چې نور یې کا په عزت سره ستانه کړي نو ستونزې به ختم شي. نن خو یې مرسته په وخت راسي او نه یې هم ستانوي. د شمالي وزیرستان مداخلو یو کډوال ملک فتح الله چې کالونه په افغانستان کې تیر کړي او اوس راستون شوی وای چې کالونو پس هم به کاخلو کې میشته شول. خپل سیمو ته نه پرېږدي، مرسته یې هم بندي، حکومت یې نور ور باندې ورحمیږي.
2014 نه کالو میرو وتی دی وزیرستان نردا پرشن چه پمیر ولاګه دا پر درځ راځي پندایو دا ګوښه پمیر په مداخله په سیدګینه وو چې افغانستان ته وشتي چې کو باندې ترغلی نردا درځ راځي مندای شي ویډا ټول وځي تاسو څو زما مداخله خطر غوي وځي تاسو کیږي نر حکومت پر دا پچار چې میر نه بازار نظر واپسی وشي نه د دمشق مرسته پچار دی نه رشانی کی چې میر خپل وطن ته لور شي نر خوند وکو د دمشق مر خوشګوار وطن ته چې مر خوشګوار علاقې دونر د میر خپل وطن ته پریر دی مشته پیسې شي د مشته چم پچم نه رکوي ایسو دغه میاشته میسج خبر باندې تیر میسج نه یو خړل دی دوه میسج نه د میر باندې نر نه میچ خپل وطن ته میش پریر دی نر لویه خوشالي لویه خوان خبر واغوي نر د میش نه تنګوي دغه چې میش پرو
د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټای مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې تر سو با کډوال وی حکومت ورته د دوه میاشتو مرستې نه دی رسولې نه خپل سیمو ته ستنوي. پنه کالونو کې یې سیمه ولې کلیر یا صفا نشوي
د اوته نه کول نه د کډولای ژوند دی راوي په پکې خلک هم کې دي شاو خان نه سیمه کې د کډولای ژوند دی راوي د مو طالبان دو چې مطلب دا خلک ته کې میاشت په میاشت دایته 20000 پیسې په چار دو چې دا دایته په ټیم سره ملوي او ته مې د ومه میاشت او دا پیسې دایته نه دی ملوي تقریبا دوه میاشت نه دا نه دایم د دې پیکج بن شوی دی نو موږ غوښتنه وینې چې د میجه جایزه مطالبه دا دا ومن رشي دا خلک مجبور دی په واسه دی او کچره میشته دا نشي کولای نو په چار دو چې دا خلک خپل علاقه خپل کلی ته واپس ولري لکه څنګه چې نړی وزیرستان خلک واپسی وشول هغه دا اس د تحصیل د تخیل د دوی سټګي د مداخله کوم او سره د شول خلک واپسی ته وشي.
د شمالي وزیرستان کډوالو د شکایتونو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د تنظیم اداره پی ډی ایم ای ویان احسان دا ورنه پښتل نو دوی وویل چې د کډوالو میاشتینه مرسته بن نه بلکې د دوه میاشتونه د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او فنډز د کمیل وجه زندول شوي. نو موړی وویل چې سو ورځو کې امکان دی چې هر کورانه ته خپل مرسته د موبایل سیم په ذریعہ ورسی. دا وړ زیاته کړه چې سو پورې د کډوالو د واپسی مرحله ده نو پی ڈی ایم تیاری نیولې کله هم چې حکومت او فوز د داخلو پاتې سیمو د کلیرنس یا صفه کولو ریپورت ورکړي سمدستی به واپسی پیلاوي. د شمالي وزیرستان زربیازه بملیاتو لکابل لکونو خلک به کوراول چې دا انتظامی په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي خو د تاخیل نیمایی یعنی 13000 رجسټرډ کورانه لا هم پاتې دي چې د کډوالۍ ژوند کړي. د شمالي وزیرستان شاوال بل تحصیل دی چرته چې لا هم بې کوره شوي نه دي تللي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ
ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د شینګولي په نوم بوټي د کروندګرو کروندې اغیزمنې کړې دي. کروندګر وایي چې د دې بوټي د مخنیوي لپاره ډېر کوششونه کړي خو پر دې نه دي توانېدلې چې مخه یې ونیسي. دغه بوټي کروندګر ځکه شینګولي بولي چې یو ډول شین بوټي کوي، ریښه یې له دریو فوټو پورې په ځمکه کې لاندې وي. د کروندګرو په خبره چې سیمې ته دغه بوټي شاوخوا 15 کاله مخکې راغلي چې کال تر بله زیاتېږي چې کروندې او باغونو ته زیان رسوي. د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم په دې اړه رپورټ لري.
دا د لورلای د باور کلی کروندګر دی چې ل خپل کروندو څخه د شنګولي په نوم بوټي وهي. د شنګولي په نوم بوټي د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې لورلای کروندګرو کروندو ته زیان اړولی. دا بوټي ځکه شنګولي بولي چې شنګول کوي، له درو څخه تر څلور فوټو پورې جګوالی لري او واړه واړه اغزې لري. دا یاد سیمې کروندګر محمد ظاهر چې په خپله کرونده کې دغه بوټي وهي او لاسونه یې له اغزو ډک دي، مشالډو ته څه داسې وایي.
دغه دونه زیریله ده، یو خمال نه خوري، بل دغه واړه واړه ازغې دي، سو کې ربا یعنی سي لاس پاره وري بو، هغه باوجود بیا بیا راشین سي، فصل نه ورج کیږي، ونه نه ورج کیږي. دلته اوس دا بوټو کې دا موږ اوس ریبل والمي، توس دا ورته ګو دا دو درې وار سلور ور مخ کې موږ والي دي، ریبل می دي، بیا راشین سي، بیا راشین سي.
د یاد سیمې د کروندګورو په خبره چې شنګولې بوټو شاوخوا 15 کاله مخ کې سیمې ترغلي. دا لورلای باور کلی وکروندګر سید خان ناصر مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې کال تر بله دغه بوټي زیاتیږي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه په خبره چې شنګولې بوټي د بیتی یا د ګوتی د سرغوندې دانې نسی، چې هر بوټي تر سل پورې دانې کوي او پاره دانه کې تر سل پورې تخم وي.
په دې کې دا ګورم چې دا تخم یې ده، تخمه دوله سخت اوس پلاس د پریکیش د سکه کې پلاس نه پریکیش دور سخت، او بیا لاندې ازغی دی واړه واړه ازغی دی پلاس نه بلکیجنه. ونه دغه شنبوټه بولی، شنبوټه په دوه بولی ز شنګولی، شنګولی وین دغه شنګول کوي. په دا تخمه بیا وړو وړو تخمانو ډکت ستاسې کې ار څونی وچ سي بیا راشنس بس یو هلی دغه موږ استلی د سریبو به اوس موږ په حال دغه یو هلی استلی دی سریبو به سوځو به په دغه دانه کې منه کله ستر دل کمن ډک دل دغه کې به خپ سلا و دانی وړي وړي دانی دی بیا سپری په وکه من ختم کیږي لبی خخیز نو سي درې فوټ لاندې تلری دی دغه لبی خخیز نه لبی خسې کاج او ازغی دی په ول کې جمنه د سانی ورته پلاس کې لبی خنه خیز درې فوټ څنګه کاج اوس خو یو فوټ نه د سمو درې فوټ کډای ورته وکړو و دا ونه دا ټول باغ ته وګور دا شاخه باغ ټول خصیده.
د لورلای فونتون د آیاتی تنو څنګه مشر عبدالله جان کاکړ د شنګولي بوټ پړه مشالډو ته وویل
کوم سی پیټرن دی هغه ټایمینګ دی د موسم د بارانو هغه ډیسټرب دی لکه نو بارانونه ته معلومه ده کومج په دوشل کال کې وګورو په لورلای په داسیمه کې یو ور خورستالی راغلی ده تر کال به دون بارانونه وسو سلغه ځخه ډیر نقصانات وسو خلګو ته نو دا پیټرن څه کوم دی نیچرل قدرتي څه کوم هغه ترتیب دی هغه کې بدلون رالی موسمتی تبدیلی دغه دغه دی سی ډیر انیملز په انګریزي کې سی انسیکټس ورته ای د خپل هغه پلانای ځای هغه چینج کی هغه زی خورجی دغه رنګ د پلانټس هم دغه رنګ ستا مومنټس ته خو هغه کم دی برال زین پلانټس دغه رنګ دی سی هغه انویسیو پلانټس ورته ای هغه کې دغه سلور لیپ نایټ شیډ دی کم سی مور شنګولی ورته ای دا په پسلات کې کج زموږ وزارت ته نقصان رسوي زیات ویل کېږي د دقیق په نتیجه کې موږ دا ویلې سو دا د وایرس ریزرویر دی معنی وایرس ذخیره کوي نو هغه وایرس بیا که ټماټر دی که بل شی دی هغه بیا هلته خورجي نو هغه پسلات کوم دی بیا د مختلف بیلابیلو ناروغۍ شکار شي.
پر دې بوټي څېړونکي وایي چې د شنګولي بوټ نسل له امریکې څخه مراکش او بیا نورو هیوادونو ته خور شوی چې د خوریدو وجه موسمی بدلون سره او کډوال مرغان کېدلای سي. سمت شبنم، مشال ریډیو، لورالای، بورای.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او لپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.